سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د فراه په بالابرو کلو سالی کې نن د ځای اوسیدونکو او د طالبانو د سرتیر ترمنځ د ځمکې پر سر شخړې کې درې ولسي کسان ټپیان شوي دي. د بالابرو کلو د ولسوالۍ مرستیال احمد خطیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته چې د ده د ادعا له مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتې کولې او طالبانو یې مخه نیوله. نوموړی وایي د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړې دي چې درې کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. ځایي اوسیدونکو بیا ویلي دوی د ځمکو اسناد له ځانه سره لري او په خبرې د طالبانو د بالابلوک لسوال او په ټوله کې د فراه والي له دوی سره ستونزه لري. تر دغې پیښې وروسته لسګونو کسانو د طالبانو د ځایي چارواکو پر ضد مظاهرې کړې او هلته یو سړک بند کړی او ټیرونو ته یې اور اچولی دی. د دغه اعتراضونه او انځورونه ویډیوګانې ازادي راډیو ته رارسېدلی دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له خپل افغان سیالانو سره د خبرو او د سوداګریزو اړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته ورسید. اجرت پرېس خبري اژانس د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د ویاند عبدالسلام جواد په حواله ویلي دي چې دغه سفر د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په بلنه شوی دی. تر اوسه کابل کې د احتمالي شوو یا کېدونکو بحثونو جزئیات نه دي معلوم شوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند منتظر زهرا بلوچ ویلي وو چې دغه سفر د دوو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف ترسره کیږي. دا سفر داسې مهال کیږي چې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان طالبانو پر مشکوکو پټنځایونو د پاکستان د تیرې اونۍ له بمبارۍ وروسته د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د طالبانو حکومت باندې شو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لمن سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدولی دی. د طالبانو حکومت یو باوري سرچینې د نوم نښودو په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخوا پر ضدلو حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی دی. یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارالامانه بل ځای ته کډه شوي. یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې له افغاني پر ضد ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د مارچ 15 په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند طرح تایید شوه. دې طرحې ته که څه هم امریکا منتنی رای ورکړې خو د امنیت شورا نورو 14 غړو دا طرحه تایید کړې ده. په طرحه کې له حماس ډلې غوښتل شوي دي چې له قید او شرط پرته ټول برنده شوي کسان ناخوشه کړي. امریکا متحده ایالتونه اروپایي ټولنه حماس د ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا طرحه له دې وړاندې څو ځلې د امریکا لخوا د منفي رایې د کارولو له کبله رد شوې وه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اورېدل شي. وړاندې به په دې اړه سره روستي جزئیات واورې چې ګلبدین حکمتیار ولې له خپله کوره ایستل شوی او بل ځای ته انتقال شوی دی. پایلتونو د چې انګیزه یې څه ده په دې به درته جزئیات درکړو. د امریکا هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا د مسکو برید ته په اشارې له افغانستانه د باندې د داعش د ودې په اړه باندې او د دغې ډلې د اندېښنې په اړه باندې یې څرګنده کړې ده. همدارنګه به پاکستان کې میشتو هغو کډوالو ستونزو ته به هم تم شو چې د پیوار کارتونه لري. همدارنګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د روسي څرګندونو خبرګونونو ته به هم تم شو چې دا چې هیبت الله د افغانانو جنو خزو په اړه څه ویلي دي په دې هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. نور مطالب مشتمل تیا وغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د طالبان لخوا ته دوی د کور کلابندۍ ردوي خوای چې د دوی د اوسېدو ځای په کابل کې لا د لمن سیمې څخه وزیر اکبر خان ته لیک ډول شوی دی. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي او جمهوري حکومت ترمنځ شوی هوکړه د منلو نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو لخوا نه کلابن شوی، خو د دوی د اوسیدو ځای د کابل له دارالامان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغوی د کابل په وزیر اکبر خان کې یو کور د دوی د اوسیدو لپاره برابر کړی دی. هغه د طالبانو په دې کړنه د نیوکې تر څنګ وایي له جمهوري حکومت سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی ته یوازې همدا یو کور پاتې و چې هغه هم ترې بیرته واخیستل شو. د حکمت ارزو ادعا وکړه چې دوی د کور د تخلیه په اړه د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. دی وایي ښکاري چې اوسنی دولت تل حزب اسلامي سره د مخکینی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کېږي مزاحمت شوی، کور یې کلابند کړی او بې احترامي شوی. دا خبرې حقیقت نه لري، خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبرې شوي او ډېر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالف وو، خو دوی یو تن شي کار کوي مګر په لیکو کې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشینی ولای. د طالبانو حکومت یو خبره سرچینې هم چې غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته په یو رالیګري پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندي رد کړي او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینه زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسېده د دفاع وزارت اړوند ده. د سرچینې همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو موټرو او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوري حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې له مخې د دې پلار ته په کابل، ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوي وو، خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېرې برخې د جمهوري نظام پر مهال هم نوې عملي شوي. د افغانستان د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 9 لاسلیک شوې وه چې یوه ماده د دواړو خواو ترمنځ تل پاتې اور باندې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار میشت ځای بدلوي چې هغه له دې وړاندې طالبانو پر رهبری او سیاستونو ځینې سخت انتقادونه هم کړي وو. حکمتیار د تیرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست له دې ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پریکړې سخت نیوکه کړې وه او ویلي وو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو دا هم غوښتي چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپله وټاکي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع او بنسټ وایي چې د افغان کډوالو د پیوار کارتون اعتبار به د مارچ په 10 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به لسګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د دې بنسټ یوې مسؤلې منیزي کاکړ ازادي راډیو ته ویل د کډوالو لپاره د کډوالو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر او د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او د کډوالو کارتونه تمدید کړي. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي د هغو سلګونه زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونه زره افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دي چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم د 10 لک افغانان چې کم چې پی او آر کارت لري دغه تنوي کارتونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټه پورې وخت ورکړي څو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به ایستل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسی په پاکستان کې اوسیږي او دا چې وسله دغه هوا د ایستل کیږي اندېخمن دي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
او دا خو دې ورته مېرمانه باندې چې نن دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15مې به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په مسکو کې د دایښ بریته په اشاره له افغانستان د باندې د دایښ خراسان څنګه د عملیاتي ورتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره امریکا کې دایښ خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره ګواښ بللې ده. هغه له افغانستان د امریکایي عسکرو ویستل بیا هم یو جدي تیروتنه بللې. تفصیل امید صحیح مل اورو.
وسله دې چې دایښ ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ځه حمله وکړه. امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د دایښ خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بي اس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دایښ کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته د سیبریخي. د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د دایښ ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداري ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې دایښ خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې دایښ په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستان د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پریښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یوه جدي تیروتنه وبلله چې له قولی امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د دایښ خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداري ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده روسیو څرګندونو پراخ برګرونه پرولی د جمهوریت نظام یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونې د تاسف وړ او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ته د پای ټکی خودل بللي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونې چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خزو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عمل کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې را پرولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوخي پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نو موري د اکشن به پوراس په خپل ایکسپانه کې زیاته کړی چې له دوه لسی زو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو سره بې ګناه افغانان چې مخزونه ویځل شوی و د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پانه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدول پر هیڅ تیار ندی. لم دې عمل موږ لنډي والی ټولنې او لوی دي څخه اله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
عملیات جدي درشته وسن.
مرحبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او د سینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو. هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازي بولی او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیرې کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نور مطالب هم در څلورو د افغانستان مربوطه خوص ورزیو یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکرين پلازمینه کیف کې نن سهار د 14 غږاورېدل شوې کسم په دغه 14 کې تر اوسه د سر زیان راپور نشته. خو د اوکرين په جنوب کې بیا د روسي د بلټلو تکو بریدونو لکبل الکتر لګ یو لس ملکیان ټپ شوې دي. ورزو اسدالله الدین نور چو زیاته ورو
په کیف کې نن سهار له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوې او له خلکو غوښتل شوې چې خوندې ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی د کیف په یو سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په 14 کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکران پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لستنه په کې ټپیان شوې دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکران د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکران په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیه د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د مارچ 15مه د ملګرو ملتونو د نیول شو او ورکشو کارکونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روسي وشمیرو لمخې پات وزرو درويشتم کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکو نیول شوی او 2 نور ټپین شوی دي. تفصیل سنکه کارنورو.
نن د مارچ 15مه د ملګرو ملتونو د نیول شویو او رک شویو کارکونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغې ورځې د لمانځلو موخه د دغه سازمان د کارکونکو او سوله ساتونکو او همدارنګه په نادولتي ادارو او مطبوعاتو کې د ملګرو ملتونو د همکارانو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنې او د هوډ پیاوړي کول بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندویه ادارو فعالیتونه په تیره بیا ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او د لسګونو تنو سره د تاوتریخوالي او د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندویه کارکوونکي نیول شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي په تېر کال کې د بشري حقونو د کارکوونکو سرچینو او بشردوستانه امکاناتو پر وړاندې تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د بشري مرستو پر فعالیت د پام وړ اغیز کړی دی. د مرسته کوونکو ادارو نیول شوي کارکوونکو د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل له ازادي راډیو سره خبرې وکړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه ښځینه کارکوونکې وایي ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ په نادولتي ادارو کې د کار کولو له کبله د نیول کېدو له خطر سره مخامخې دي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
زه په جیلونو د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ شویم او د همدغو ګواښونو له امله مې کور بدل کړ. په کابل کې ځینې امنیتي ستونزې لرم او نشم کولی چې راګرځېد.
د بشري حقوقو د څار ادارې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه په مرستندویه پروګرامونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتون دی او د ښځو له شتون پرته د ملګرو ملتونو د فعالیتونو دوام د اندېښنې وړ دی.
موږ له سازمان تمه لرو چې د بشري حقونو په مسله پوه شي او د بشردوستانه مسلې په اړه وپوهېږي. دا دوه مسایل یو له بل څخه نشي جلا کېدی او نشي کېدی پر یوه بل ته ترجیح ورکړو. دا اړینه ده چې بشردوستانه مرستې بشري حقونو ته په درناوي سره وویشل شي او په دې پروسه کې د میرمنو بشپړ شتون د مرستې چمتو کوونکو او د مرستې ترلاسه کوونکو په توګه خورا مهم دی.
په همدې حال کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب د بشري مرستو لپاره د افغانانو سختو اړتیاو ته په اشاره سره په دغه هیواد کې د کارکوونکو مرستندویه ادارو د فعالیتونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د ټولو نړیوالو موسسو څخه چې په دغه په افغانستان کې په داسې یو حالت کې مرسته کوي موږ مننه کوو، ستاینه کوو او تر ټولو ډیر ضرورت و مرستې ته د کلي ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکو لري، ځکه چې هغوی وچکالۍ ځپلې دي او بل ځکه لږ دي. یعنی داسې یو څه وسنسته چې دوی وکړي او دومره اصل ورکړي چې د دوی د کورنۍ کفایت وکړي.
دا په داسې حال کې د ځینو مرستندویه سازمانونو په زلونو ادا کړی چې پر ښځینه کارکوونکو د محدودیت تر څنګ د طالبانو حکومت د دوی د مرستو د ویش په پروسه کې مداخله کړې او د دوی کارکوونکي نیولي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د نیول شویو او ورک شویو کارکوونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ د یو ژورنالیست آل کولچ په ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې سره کار کوه د نیول کېدو د ورځې په مناسبت لمانځل کېږي. هغه په 1950 کال کې د وسلوالو کسانو لخوا ونیول شو او بیا یې جسد په 2009 کال کې په لبنان کې وموندل شو. ملګرو ملتونو د دې ورځې په تړاو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي د دغه سازمان مرستند او بشری کارکوونکي د تاوتریخوالي نیونې او تختونې په څیر ګواښونو سره مخ دي. او له 2022 کال راهیسې د یادې درې 301 کارکوونکي نیول شوي چې له دې ډلې وتنۍ د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې نیول شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
اوس هم د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورزو. په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. یاده ودانۍ چاته خونې او نوري اسانتیاوې لري. د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مالي لګښت جوړه شوې ده. د راپور تلرو تر دې وروسته ستاسې پیغامونه.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشران وی ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بیلابیلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوی عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په وو اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق داغې نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده لپاره د یو الکترونیک تشکیرو د مرکز لپاره پکې هم زیشته دی چې پکې برابر شي. هغه کې موږ د کانتینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وای په خوایې په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه وو.
یو خدا چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس پنه لرو او کری کور به مونی او کری کور کې خو یو طرف ته خو مصارف یو بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ څه خو ډېر دون ارشیف دی درخان د وخت نه واخله هغه هم دا تقریبا ډېر دون ارشیف دی. د دې ارشیف لپاره به دا چې مناسب ځای به نه وو کوم ځای کې وو کوم اتاق یا کوم ځای چې موږ ته انتخاب کوو یا به ځیم وو کله به پې اوبه راتلې دې د وجې نه به ارشیف بازی شي دا زیانمنې شي او خرابې شوي هم د په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد باران او ګرمۍ پر مهال سرپنا نه درلوده. اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده. په کرایي کورونو کې به خپل وخت تیرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په خډول نه کېدو او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یو نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي دغه اقدام څخه خوشاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوې دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي. مریض تر شپخانه نه رسواله. سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو. د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدلی دی دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړي. زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښ څه ډیر شو فکر وکړو. په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړ تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
توی منی مایی که در تا 25 دقیقی بحث لرو خاطر اقی برانده لند خبرونه.
دا طالبان و حکومت منی چه ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار ده کابل در لامان سیمه که لخبل کورا یو بل زایتا لگ دول شوی. دا طالبان دو حکومتی وی بواری سرچینی ده نمر خود لپشار نندشان بیز لدی راری تول چه ده خغل حکمتیار ده سیدو کور چبخانی پرزیدلی حکومت رو کرده و ده دفاع وزارت عروانده و نزکت رخی سل شوی. بلی سرچینی بیز لدی راری تول چه خغل حکمتیار ده کابل فوز ریگور خان که کور کر شوی دی. دا فرا پا بالا بلوک لسوالی که نند زی و سیدون که دا طالبان دا سرتیر ترمنز دا زمکه پر سر شخده که دری ولسی کسان ټپیان شوي. د بالابلوک د ولسوالۍ مرستیال احمد خبیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته شوه. د ادعا له مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتې کولې او طالبان یې مخه نیوله. نوموړی زیاتوي چې د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړي چې درې کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. خو ځایي اوسېدونکي بیا ویلي دي چې دوی د ځمکو اسناد له ځانه سره لري او په خبرې د طالبانو د بالابلوک ولسوالو په ټوله کې د فرا والي له دوی سره ستونزه لري. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له خپل افغان سیالانو سره د خبرو د سوداګرۍ اړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته رسیدلی. ایشوټ پریس خبری اژانس د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په حواله ویلي چې دغه سفر د سوداګرۍ د وزن رودین زی په بلنه شوی. تر اوسه په کابل کې د احتمالي بسونو په اړه باندې جزئیات نه دي خبره شوي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په جګړه کې د سمدستي اوربند طرحه تایید شوه. دې طرحې ته که څه هم امریکا منتنی رایه ورکړه، خو د امنیت شورا نور څوال سوغړو دا تر هته ایت کړه. په تر هکې له حماس ټلې وختل شوې چې بل قید او شرط ټول پرنته شوې کسان را خوشی کړي. امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنه حماس د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا تر هله دی وړاندې څو ځلې د امریکا له خوا د منفي رائے د کارول له کبله رد شوې و.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورته ایدان دښنی ورده، آیا هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین سپ تاسو استاد د خبرونی قدرمن ملما خاغلی عمان سپ او ټولو د ازادي رادیو او ریزون کته خپل نه کیل او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشتری کمپاین او انتخابات را روان دي، لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډیر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 15 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت پنې شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار حلکات نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړه، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ گرانا ملمانہ تاول استاذ په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا ده داعش بنامه لکه ده حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی و تاکی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه څه چې شبکې محلي شبکې و زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي اوس کېدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه یې څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکړي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغسې حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې 130 کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، 130 کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب، چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیې اصل وو په سوریه کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده، خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپله عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې شیوه دا چې اکثر محلي مقامات
داسې استعمالای چې هغه پکې پونه شي. همان څه طالبان څو کې چې دغه تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي یا کچرا کم کی
کچه خورا کم شوه ده. او پاتی شو دا شورشگر یو شورشگر چې په حکومت کې رسی که اغا اطلاعات او دغه استخبارات دیر قوی وی ذکر چه دوی خپلا سر اقم چه قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کرده و دوی تا ارش تعصب معلومی. خب لا تروسه یو استخباراتی لکدیر اخیاری ده چه دغه مخ کې غینه چې یو عملیات سرته ورسیږي په کار ده چې مخنیوی وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار ده چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې د دې ارادې دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار ده چې د دلته په کار ده چې امارت اسلامي له خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډېر لنمحال مقاصد څخه ډډه وکړي ځکه چې د تروریزم او بې نظمي او بې ثباتي چې دا یو ساري شی ده
او ګډ مسؤلیت دی پیاوازې سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسي اندر صاحب د امریکایي چارواکو له سرګندونو داسې ښکاري چې حقوقی د مسکو بریت په اشاره یا د مسکو بریت په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه خوده لویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ور ده. څه فکر کوي د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر یوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه باندې کوي چې دا امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریشې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هیوادونو اتباع دي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې هم کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې ز باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبردواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړ جاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیرې د همدې ونی بریټ کړی چې یو سلو ودیرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اماسه قوی سلایو ته پکار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وګړي دا ډېر ژر پیدا کوي. خو د وس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي او یوازینۍ لاره اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان نه تمویل کېږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلی شي؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچ عملیات شو یو څه گرفتار شو یو څه الته پاتې دي خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي افریقا د یو مناسبه زایده الته فکر ده الته استعمار ده الته نور دغه ده خدا د شت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خوره یا وخت شورشګر په لاس کې وو د راجیو ګاندی په وخت کې او د نور او د مودی نه مخکې دوی کوشش وکړ چې د آر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي سم امتیازونه ورکړي او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې یوازې په بمباری کې ما غوښتل په افغانستان کې دا تجربه وکړو او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي اتری دي او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه بيخي وچول پکار دي او به اوس یو حالت پیدا شوه دي چې اکثرا د غتو زوکونو د دنیا غتو زوکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورث جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوي او په جنگ کې هغه اختلالي عملیات کېږي نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی. اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو اصلا هغه بنیامین نوم یې و اصلا د موساد دی او اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده او مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر 4 میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دي په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده. دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ لیدا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولې چې د ګاونډو سره خپل اړیکې سم کړي د غنوروسه د سیمې د وادو سره تاسو وګوري چې تیرونی زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درسه د دوی له دغه وزارت استفاده کی مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د یووالي لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کېدلې شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنه چي دي دا پای ومومي.
تاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته څه عملیات نه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخله او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصيږي چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې هغه
حکومت
اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او معلوماتي په نور روانه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د ګونې بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
چنار دمین مرغان کویستایا ناز یار دمین مرغان کویستایا ناز یار دمین مرغان دبل بالانو نغمه خوږی زمزمه سکون دروه به قرار داله درحمان سکون دروه به قرار پرتاب